ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ نیمې بجې شوې دی. برخه کې د ازادي راډیو د تاند د ځوانانو لپاره د تاند څنګ اونیس پروګرام مه هېروئ. خو له هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارزده فروایي هیواد د هغو نه ستړي کیدونکو افغان جنو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرن ډیکر پرون جمعه د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هره ورځ د زده کړې، ودې، کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیانونه لري. پرون د نجونو نړیواله ورځ داسې مهال په نړۍ کې ولمانځل شوه چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو، ثانوي او دغه راز له پوهنتوني زده کړو بې برخې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه دی. د هغه د دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو، نجونو او د ټولنې د نورو زیان ګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مختوری. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تیرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړ او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر اسرائیل تور ولګاو چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیرکورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څېر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې ترړانګې په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. هغه زیاته کړه چې د محلي روغتیایي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وایي، ځکه اسرایلي چارواکو دوی ته دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمېنه اشقاباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیز اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېل ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقاباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. دوی ترمنځ بل کتنه د بریکس ډلې په سرمشیزه کې چې په پام کې ده د رواني اکتوبر میاشتې له 28 تر 30 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. جرمنی پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمېنه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغه مرستو کې د هوایي مدافع دستګاوې، توپخانې او بی پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویل دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمنی به د اوکراین تر څنګ وي. شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د دې هیواد پر ضد تبلیغاتي پانو د شندلو لپاره په پلازمېنه پیونګ یانګ بي پیلوټ الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداري ورکړ که دا الوتنې بیا تکرار شي دوی به اړ شي چې د ځواک په کارولو سره یې ځواب ووایي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل د جنوبي کوریا بي پیلوټ الوتکې د اکتوبر میاشتې په درېیمه، تېره چهارشنبه او پنجشنبه کشف شوي دي. دې وزارت جنوبي کوریا د شمالي کوریا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه او د شمالي کوریا امن ته د خطر په پیښولو تورن کړه.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي، د دې کار مخالفت هم کیږي.
پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي چې لپاره یو ځای ناستي، تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي. مونږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
که چیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسې دوام وکړي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هېواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
نن ام د موضوع چلو ملتیا موکړی قدر من ارتون کو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی بی چکل الافغان زوانانو سره په ژوند کې د ستونزو خبره یادیږي، لورای غکری چې په هیواد کې وزګاری د دوی ژوند ورتریخ کړی دی. دا ځوانان اکثره د ماستری او دکتورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبره بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رد ځواب ورکول کېږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاري ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکله راته وایي:
بیکاري د جرمونو مور ده. څوک چې وزګار سي، څوک چې بیکاره سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یوه جرړه ده، د جرمونو یوه ریښه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نه سي، نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کېږي چې خدای مکړه دوی مجبور کېږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپله هغه د جرمونه دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو، باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅوسه چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابره کړي، د ښې پانګونې برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پرېږدي کېږي قاچاقي لاره به راګرځول سوي، بله بدایي چې خپل ځوانان مو پخپله په هېواد کې داخل په کار باندې ګمارلي، او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مکړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هېوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هېواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي یو، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هېواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دي هغه بېکاره دي، د همدې بېکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هېوادونو ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا د پاکستان ته د تګ لارې کسپین بولدا کې کتورخم وي، چې هر ورځ په زرګونو کسان وي. دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بېکاره دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. دا ټول هغه شمېر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیې او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوي دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي. هغونه اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومت مهیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هېواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړه کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار سا اخیستي، دوی به خپل ځان دپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکه هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکار دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړه وړه دوکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ وګوره، هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي.
په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری تر کچې پورې او د صبر او د زغم او د حوصله مندۍ او د دې تر څنګ د وخت کې د فاتحې دوه هیوادنۍ مینې فره داسې مسایل ورسره شریکوو په دې باندې بحث کوو تر څو وتونې دی تشویق کړو چې دی دلته پات شي او دی دلته د افغانستان د آبادۍ دپاره کار وکړو. خو متاسفانه ډېر کمه برخه دی په اصطلاح دې ته آماده کي چې همدا ذهنیت ومني او دی په اصطلاح پاتې شي دلته او یا دی خپل زده کړې ته ادامه ورکړه او دلته د پاتې کېدو دپاره یو کاروبار جوړ کړي. متاسفانه چې دا ډېره کمه ده. دا طبقه د موږ هغه همیشنۍ غوښتنه د ځوانانو نه دا ده چې داسې برنامې ځانو ته انتخاب کړي چې په خپلو پښو باندې ودرې او داسې برنامې یا داسې کار شروع کړي چې خپله تاسې په اختیار کې وي او خود کفا حالت ته ولاړ شي. نو د موږ غوښتنه او مشورې دوی ته دا دي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحاله بېکاره دي. نو خپله موږ هم رنج وړو دي د وضعیت نه. دا سخترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی. بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان جونې هم چې زده کړه او کار دواړه ورباندې بند دي، دې وضعیت ستړي کړي دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په خبره یې اوس د لارې کرایې ته هم حیرانې وي چې له کومه یې کړي.
پخوا ډېر ښه وو، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار وم. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلی. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه چې مثلا موږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نشو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یم تېرو یا زغم وې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه کې هیڅ کوم کنه، دویم د سختو شرایطو سره مخ دی، پیګم چې سختي ور باندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله وکړه، زغم وکړه، وې زغمی او امید ولرې راتلونکي ته بل حل لار نه لري. نو که الکان وغږه یې شاید تر نجونو ډېر سخت حالت کې، خو تنجونو په دې ډېر سخته چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې به بندې دي کنه. د الکانو لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په تیره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور د غاړې وو چې اکثره هغوی هم بیکاره دي. اوس نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولی شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابروي. د کابل اوسیدونکی عاشق الله هم دا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نور هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړی دي، کله چې ځوانان بیکاره شي دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري، بیا دوی ډېر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خور نه، مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي، هغوی مجبور دي، د هغوی نه به غلا هم کېږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کېږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول سو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کېږي، هغه به کېږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي لاوج وتلې. موږ تاسو شهیدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي، نو هغه به څه خیل وي، چې د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کار وغواړي د بې پیسګۍ له امله، که چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هېوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي، او د کورنۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
د یو بل اوسیدونکي اجمل په باور کې چیرې لږ امکانات هم وي، ښه به دا وي چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدل دینه علی مټی کلاس کړی دا پرولو کوم سیوی دی مثلا هغه کوم چې مخکې ځوان کې مشغول او هغه اقتصادي وسیله عمل هغه کمپنی یا فابریکې هم د نسوی دی خلای دا د چې یو کوچنی بزنس نن ته جوړ کی په هغه بزنس کې مخته لاړ سی او د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي دا به زه بهتره لار کړی شم زه هم د ځوانانو څخه یو یم ما مخکې وظیفه درلود البته اوس چې کله چې دا نوې رژیم راغی طالبانو نو کارونه هغه وظیفه هر څه سره لرلو بیا ورسره هم تسلیم نشم ځان خپل وځراو یو وړکې کاروبار نظام شروع کړ البته زه دلته سلمینه میکول سلمینه څنګه می کورسو کې زده کړم ماشومان ته شروع کړی چې هغه د انګلیسي زده کړه نو په دې اساس می خپل هغه اقتصادي او مادي کورنۍ سره مرسته وکړه
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وای دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کېږي چې که له دوی سره همکاري کړي وي کار ورکوي کنه ځای ورته نشته له دې ځوان سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره و
په خوده ځینی ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شلل خپل حساب د لاس اور کړل په دې بازار ته وځي کار نشته دی بیرته کور ته ځي ام د سیټیټ سرچ دوی بیکار وګرځي په کور کې دی دوی ژوند تاریخ په دی باندې دی دوی ژوند تاریخ نور په افغانستان کې سپاتې نه دی صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغه ته کاروبار شته دی کدی هغه ترځوي دی هغه ترځوي هغه سره ته همکاري کړي وي تاسو وظیفه درکوي کني چا د پاره وظیفه نشته دی خپل کزه درته وایم د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم ډاکټر مې ځان سره بوتللو د سی سب بستر شبخانی ته ورغللو کله چې دی د اسناد دل دې د ټولې نمرې 90 99 شپږ 90 د دې جکترینې نمرې دي نو دینه پورته خو نور نمرات نه وي د دې ستاج دورې نمرې چکړلې د دې هغه مخامخ انټرویو واخستله ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناست وای چې تا جهاد کړې کنه هغه ورته نه وای څنګه دینه کړې مورتي مې تخ په لاره تاریخ وګوره دا د 2 میاشتې کیږي چې دا فارغ شول د جهاد کولو کده خپل تعلیم کړو وای تاسو کورانه کوم چې جهاد کړې مورتي مې نه مونږ ټول په تعلیم کې بوخت وو کورانه کې مونږ څوک چا تجارت کولو چا دغه د تعلیم وکړلو وای زوی ورور عدالت خو مونږ سره خالی ځای نشته د حق اولیت دی هغه خلکو د چا مونږ سره همکاري کړي او چا جهاد کې شرکت کړي دي
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته دوایانې پکې نشته دی صرف پارچه دی درته درکوي صحیح دی ډاکټر دی فری د فیس درنه نه اخلي خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی چې هر څه ته زادې شخصي پیسو باندې اخله بیرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه دې ته مریض ته ورکړي نو دا سو پورې غریب خلک دی یو خانه بیکاره شي بلې خانه دوايي قیمته شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو ساغه ته پارچې په لاس کې درکې او مریضان اتمن مړکیږي به بل حکومت چاره نشته بل کوم لار نشته راځو بیا هم د ځوانانو ستونزې ته ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړي وګاللې یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې یا د شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه بچ شی جوړیږي چې حتی هم دغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي مونږ ایران په لاره ځو که مونږ مړ کوي که مونږ هر څه کوي که اوبو ته خطا کېږو که غر کېږو په اوبو کې مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه 5000 $4000 لرو دا مونږ په لاره لګوو په دې 5000 $5000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شو رسېدلی که غیر قانوني هم وي تاسو باید 4000 $15000 مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هېوادونو ته ورسېږي او د نه څنګه دا چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي تاسو باید یو قانوني لاره غوره کړئ کو چاته دا وایي خلک دلته پتن شوي دي حتی بزنس لپاره پیسې راوباسه بزنس کې پیسې بندي کا بیرته خپل پیسې نشي لاسته راوړل چا سره چشتنه نو څوک به چی شي واخلي
bale د ځوانانو د بیکاری یا د ځوانانو د وزګاری په ستو زبان دي مونږه بار بار خبرونه جوړې کړې دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي د ځوانانو تر ټولو لوی ستونزه ابداده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي تاسو څه فکر کوئ ولی هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولی هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته وی چې هغه کار کوي صرف خپل کسانو لپاره کار کوي نور عوام دې نظر نه غورځولي دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو، هغوی ته دوی یو بل نظر کوي، یو بل فکر ورته کوي. نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي چې عام خلکو دپاره کار نشته دی، خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی، د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی. یعنی ما پخپله که زه درته وایم، بار بار ما کوشش کړی دی چې موسسې ته لاړ شم، حتی موسسه کې ما ته کار نه دی پیدا شوی. دومره ته تعلیم، دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول، هغه ډیګریان اخیسته، ما ته هسې چټي شوې، څه په درد ما ته وخوړلې. دا که چېرته زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی، دا حکومت د ټولو وای، ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې. ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خواو شوو کې دي، دغو ته به هم کار پیدا شوی. خو نه، صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي، که موسسات دي، که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي، که ساختمانی کارونه دي، بس خپل کسان پکې ننباسي، نور چا لپاره کار نشته.
بله، تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي، لوړې زده کړې، مګر اوس کار نشي پیدا کوي. لږ به په دې باندې خبرې وکړو چې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومې کچې پورې.
زه لیسانس کچې پورې ما زده کړې کړې دي، د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوی یم، ژورنالیزم پوهنځی مې لوستلی دی. متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بحث کې زه کار نشم کولی، حتی د تاسو راډیو دپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکړې، زه آزادانه کار نشم کولی. اول د تاسو د ازادي راډیو باندې دلته په افغانستان کې خپرونې بندې دي که نه، د تاسو په همکارانو باندې کار کول بند دي که نه، همداسې په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه پې بند کړي دي.
بله، دا څومره منفي پایلې درلودلی سي؟ که څه هم تاسو په خبرو کې لورای ښکاري، خو که یې واضح کړو ډېر به ښه وي.
منفی پایلې خیال دغه دي کنه چې یو انسان خفه کیږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. که نه حل کوي، نو دا خو صرف یو مشخصه ډله، یو طرفه ډله شله، دا د عوام لپاره نه دي راغلي. په دې باندې نړیوال هم خپویږي، خو دا چې چا په د افغانستان باندې مسلط کړي دي، هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم کنه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلی وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای، که تا کې احساس وای، وطني احساس د افغانستان په اړه، تا یو درد هم په زړه کې لرلې، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه ویل ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان هغه د هغه خبره چې شکر الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلي کېږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نوره خو د دې دولت نه هېڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د ده دولت نه نه لرو، هغه مونږ ته نه پوره کوي چې نه پوره کوي. یعنی مونږ ورنه بل اړخ کې یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي، مونږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی مونږ ته یو بل فکر کوي چې بل فکر کوي ګزوي به دا دولت د دوی د چاره اوسي دي لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کېږي، دماغ به لاس ورکوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي، که نه دا که یو طرفه واوسېږي، دا د خلکو زړونو بېرته بیا ژوندي نه شي. دا زړونه مات شول، خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي. داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې کوي، قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي لپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته؟ خو دوی دا کار نه کوي، دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي، یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهم دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی، خپل سر نشي اوچتولی، خپل غږ نشي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی درپسې راځي چې څه دپاره یو ځای ناست دي، کوم پروګرام لري، مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېنه نه صحیح دی. یو خو عام ناستی دی، خو که کله دې داسې سل دوه سوه ځوانان راټول کړل، تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون راسي؟
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتې د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه، چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسنی دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کېږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مزغه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي، خدا خو بند پاتې شول. مونږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
بله، په آخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړه چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسو که نوره نشي کولی، صحیح ده، نوره کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدي. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه همچنان. ښه وخت درته پام.
ښه وخت لرئ. ښه وخت.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
دادا مستو پسر لائی دے دادا اور سزا کو پیتا ہر پان خمارے دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لائی دے دادا مستو پسر لائی دے دادا اور سزا کو پیتا ہر پان خمارے دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لائی
شرابیش دادا مستو پسر لائی دے دادا
دادا بور سب زکو مینا ہر پانا کمارے دا ہر گلاب شرابے جو دادا ماستو پتر لائے پتر لائے